Tırşne Osmanlandi.
السلام علیکم ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم قدر من اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې به د افغانستان د متبادلو ترانزیتي لارو د اهمیت او ترانزیتي فرصتونو په اړه بحثونه واوري پروسه یو څو کلونو کې چې د پاکستان ترانزیتي لارې څو ځله د افغانستان له حکومتونو سره د سیاسي مخالفتونو له کبله وتړل شوې او افغان سوداګرو ته درانه اقتصادي زیانونه واوښتل بدیلو ترانزیتی لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلوونکو یا لاری چلوونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخم او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتګ یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له 1 نیټې وروسته به له ویزې پرته هیچا ته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي پروانه ونه کې کابل د هند بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوی کوربه و چې د نورو مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل و هند تایید کړی ده چې پلاوی یې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړي د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوې ډیلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچه پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي د چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چارې په واخان کې پیل شوې دي او بشپړې وشي لبلې خو د کپ په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډۍ بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډۍ او آکینې بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري له دې ټولو پرمختګونو ښکاري چې که څه هم نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وسلولو په هدف هڅې روانې دي په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال محمد یونس مومند د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شننکي ډاکټر سردار محمد نعیم درېوړو میلمنو ته خرغلاست وایم لمړی خبرې له مومند صاحب له تاسو سره پیلو مومند صاحب خبرونه ته خرغلاست ځینې څارونکي وایي چې هیڅ بللاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلي لار ده دوی وایي چې د مقایسې وړ نه ده او هیڅ بللاره ځای نشي نیولی دا خبره څومره دقیقه ده
ډیر بنوانی تکل صاحب تاسو سلامونه ډیر رمزو جناب ډاکټر صاحب ته عالم صاحب ته ټول دوستانو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم ته تر دې چې جوړ وروغه او د شپه سهار پیل کړی نو شوم ماښام ان شاء الله درس پر خپل کړی تاسو ته به تر معلومات چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د دوه څلور جنگ راهیسې افغانستان په تجارت یا په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی چې یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسي حالات خراب شوی دي نو پر دې پر مستقیمه پر تجارتی حالات باندې سیاسي حالات پر تجارتی حالات باندې تاثیر کړی دي د شک نشته چې د کراچي بندر او د پاکستان لارز مجد په اړه نه زیاتره نه لارده افغانستان د پاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دی، هغه کده چابهار بندر دی هم د افغانستان د پاره مهم دی، د بندر عباس بندر هم مهم دی، د موږ د ازبکستان د لارې څخه هم سږ کال خپل صادرات درلود، د ترکمنستان لار هم زموږ د پاره مهم دی، تاجکستان هم زموږ د پاره مهم دی، تورغونډۍ، اکینه، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک، تقریبا دوه درې بندر چې نور نوي موږ د پاکستان سره لرو، دا ټول زموږ د پاره مهم بنادر دی، او د دې ټولو بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولی موږ کوشش زموږ دا دی، موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کړو. چابهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کال کېږي چې دا بندر شروع دی، در دا اوسه پورې هغه کار چې چابهار بندر کې باید وسی نه دی سوی. تقریبا 15 کال مها هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړوو او متبادله لار به پلانکی به خود دا اوسه پورې هندي او ایرانی چارواکي په دې نه دی برین سوی. هغه ظرفیت په چې په کراچی بندر کې ستا په
هغه ظرفیت چې تاسو یې تمه لري یا افغانستان یې تمه لري په چابهار بندر کې راتلی شي، او که هیڅ کلم نشي راتلی او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې هغه په 100 کلو ته رسیږي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لاره نیسي او تر دا اوسه پورې په 15 کال کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې چې راغلی دی هغه سبب ولی زموږ دپاره مهمه ده. موږ اوس هم د چابهار بندر استعمالوو، هم د بندر عباس بندر استعمالوو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالوو. ولی موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. نو لهذا
بې له شکه مومن صاحب وبخې دا خو بخښه مخه یو هیواد چې اړیکې جوړوي، اقتصادي اړیکې به له ټولو هیوادونو سره مهمې وي، یا له ټولو دغو بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه یې نه لري؟ لارې لنډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه ښېګڼه لري؟
لاره لنډه ده. او مثلا کته چیرې د کراچۍ د بندر لار راوړې در پېښور پرې یا در بند در تورخامه پرې چې مال رسیږي تقریبا نو پر دې لار باندې تقریبا 40% دا تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر عباس تر لار باندې. یو د کراچۍ بندر چې دی هغه پاغه نړیوالو تازیراتو کې نسته. د ایران بعضی ځینی بنادر چې موږ به خامخا جبل علی ته شی راوړو، د جبل علی څخه به راوړو، یو دوه درې مملکت مستثنا دي چې د وغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولی از موږ د پاره ټی ټی د کراچۍ د بندر څخه ډیر اسانه ده چې موږ ټول دنیا ته کولای شو چې د بندر په هیروس کې موږ کولای شو چې ټول دنیا ته ټی ټی وکړو. کچیر بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وینو موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وي موږ نسو کولای چې ټول دنیا ته چې ټول نور دنیا ته ټی ټی وکړو. ولی موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کړي چې په د ټول دنیا څخه دلته شپونه راسي او خپل کار پرې کوي. په تور د مثال کومر صادرات کوو، کومر صادرات کوو، کومر د کندهار څخه یو لارې موږ وغواړو چې موږ دلته واستو، دا کده چې بهر د لارې څخه واستو دا په شل ورځې کې رسیږي. او کچیر د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او واګه د واګه بندر د لارې دا په څلور ساعته کې موږ د آزاد پور منډې ته زموږ موټر رسیږي، او په هغه منډې کې څلور ساعته بعد دا غمال موږ خرڅوالای سو کې د کابل څخه ریکو هم په څلور ساعته کې ریکيږي، کې د کندهار سره ریکو هم په څلور ساعته کې دا رسیږي. یعنی دا هغه شیګنې چې د پاکستان لارې مشتلري. ولی تاسو ولې تقریبا شپږ تیر او څلور پنځه میاشتې د کراچۍ بندر څخه افغان سوداګر ډیر ضررونه ولیدل. تقریبا زموږ درې زره کنټینر ایپلا بند چې پر هغه مو ډیمرې چې مورکې ډیټینشن مو هم ورکې، اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا به 400 کنټینر یا دوه هلته بند ولر دي. د مختلفو جنسونو دي چې ټول جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولر دي، او در دوه سپری د بندېدو علت هم نه دي معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړې دي، نو هغه ان شاء الله وعده کړې ده او تاسو موږ هغه خپل تجارتي ملګری چې دي هغه کې سونه کړې دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی سوي ده. بل موضوع چې د کچيري تاسې هندستان هندوستان ته تاسو فکر وای هندوستان هم زموږ سره په تاثیر دوه کال کې هغه څه لازم او لازم و هیڅ د دوستۍ هغه شی نه کارونه نه دي کړی. په تاور د مثال زموږ د 15 کال ویزې زموږ په جیب کې وې، د تجارانو ویزې ټوله بندي سولې، او زموږ هم تقریبا د 6 کال زموږ 400-450 میلیون ډالر پر موږ سره صادرات درلودل. اوس موږ د خلکو معاملات دي دا تقریبا زموږ د رهبری تقریبا غړو یا د زموږ معاون صاحب تجارتي هم د هند دایحت سره لیدلی و، په دې باره کې خبرې کړې وې. د هغو خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې باندې دي، زموږ مشکلات دي، په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات را حل کړي. زموږ په جیب کې زموږ ویزې وې چې خلاف د ټولو نورمو زموږ ویزې په نسبت دي. هیڅ افغان سوداګر یعنی یو افغان سوداګر په 2 لک ترکیې پاسپورت کړی دی، په 2 لک ډالر بیا هندوستان ته ځان رسول، دا څونه مشکلات دي. نو زما ارزو دغه د پسیمه کې د افغانستان تجارت که څه هم مشکلات دي، ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانېدل دي د ټولو نړۍ سره هم صادراتي او ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب له تاسو نه. مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحد ایالاتونو په بندیزونو کې دی، ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحد ایالاتونو په بندیزونو کې دي، مګر د جمهوري نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحد ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولی و، افغانستان پرته له دې چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه په ولګیږي کولای شوې چې د چابهار بندر لاره نړیوال سوداګری او تجارت وکي، او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله و. دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدل دي، یعنی هغه استثناء اوس د افغانستان په برخه کې نشته. تاسو ته معلومات شته ډاکټر صاحب؟ نعیم تاسو ته درزو ام دغه پوښتنه له تاسو نه کوم.
ډاکټر صاحب زه هم خپل احترامات سره مونږ تاسو ته قدرمن مومن صاحب، ډاکټر صاحب احمد زی، ستاسو همکارانو او ستاسو د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وسی. مخکې مومن صاحب ډیر ښه بحث وکړ او دغه د چابهار بندر او د کراچۍ د بندر په اړه باندې معلومات ورکړ. زه په هغه اړه باندې نور ډیر نه غږیږم، خو مختصر راځم دې ته چې د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچۍ د بندرونو د دغه د اقتصادي پرتلیز اقتصادي د باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو د کراچۍ د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزانه لار ده. ما سره ارقام شته په دې اړه باندې به وروسته ما مقایسه کړی ده چې د چابهار بندر د افغانستان د لپاره د کراچۍ د بندر په برتر څومره نږدې دی، په یو کانټینر څومره مصرف په دواړو بندرونو کې راځي. بیا د چابهار د بندر عباس مقایسه هم کړی ده. نو رازم دی چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلي، ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پونتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نشر کړو او مقاله می وړاندې کړو او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړو. رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثناء و، خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي. مشکلات دا دي چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، او دغه یو وسیله ای او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو پولیس د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضی اقتصادي برخي هغه د بندیز لاندې دي. نو ممکن دا هم یو خدای زما معلومات ما سره نشته، ولی په تیر کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېری هلې ځلې وشوي. البته دا ټول هلې ځلې واز د کاغذ پر مخ وي او کما څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه و، متاسفانه دا غشکل باندې ونه شو. زه غواړم چې لنګ دغه د چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ په کراتو د کراچۍ د بندر نغوره دی سره درې چې مومن صاحب ویل چې د کراچۍ بندر زه نشي نیولې خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه باندې کار کړی معلومات مې راټول کړي څېړنه مې کړي
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغو دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی ستاسو
زه ډاکټر صاحب زم دغه مقایسه کوم لیکلي دي حتی د فی کانټینر مصارف په لحاظ د فاصلې په لحاظ دغه ټول مې مقایسه کړی زه به تاسو سره شریکم یو دا چې دغه د چابهار بندر چې د نورو په بندرونو په پرتره د کراچۍ د بندر بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتره د سوداګر کولای شي چې شل په سلو کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولیک دوي او برعکس یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې دغه بندر لارې د نورو بندرونو په پرتره د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده او بل دا چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته نو راځو دې ته بس ډیرو کو دې خو ځیلان دلته ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې دا تقریبا 915 کیلومتره فاصله ده او د یو کانټینر د فی کانټینر چې هغه شل فوټه د هغه اندازه وي تقریبا $4,000 کرایا ده او کچیرته د کانټینر د غفوت شپې ته وی نو بیا هغه تقریبا $4,400 ده همدارنګ رازو د چابهار بندر ناچیده کابل ته تقریبا 340 کیلومتره لار ده فاصله ده نو په 40 فوټه یعنی یو کانټینر کچیرته 40 فوټه وی هغه کرایا تقریبا لګښت چې ده د انتقال د ترانسپورت لګښت هغه $4,000 دی او برعکس شپې ته فوټه بهش $5,000 دی نو د کراچۍ بندر تر ازو وس د کراچۍ بندر چې د کراچۍ د بندر فاصله کابل پوری دا تقریبا 2340 کیلومتر ده نو موږ او تاسو کې وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی دا کاست بینیفیټ انالیسس دا یو مهم بحث دی او کله چې موږ د یو هیواد د نورو شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریز فکتورونو باندې نور باندې باس کو نو موږ ډیر په اسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو نو تقریبا د دغه لارې نه مسافه د کابل پوری 2340 کیلومتر ده کې چیرته شل فوټه کانټینر یو سوداګر انتقال کینو دا غي لکه چې ده هغه $4,500 دی او که چیرته به شپې ته فوټه کانټینر وینو دا غي لکه $5,000 دی اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی ځکه دغه بندر لري افغانستان چې ده د اسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر لري موږ کولای شو چې د اسیا ترڅنګ اروپا سره هم اړیکه ټینګ کړو دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټول کې د کارګری کوي د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو لپاره دغه بندر چې د اقتصادي مزایوي او ګټورتوبونه ډیر دي خو اوس څو زړه ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې سیاسي تحول لامنځته شوی نو د سیاسي تحول پر امنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر وسنوي
مننه تاسو یادونه وکړه مقایسه مو هم وکړه چې ورسته به د نور ملمنونه د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات مثلا سړکونه دی ریل پټلۍ ده نور تاسیسات دی په خپل په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوي دي دا څومره بشپړ شوی تر هراته بیا تر کابل پورې دا تاسو معلومات شته څومره بشپړ دي یعنی د پوره استفادې وړ دي
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوری نظام کې ډېرې پیسې ډېر امکانات وو خو ولی هغه سیم متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شو اوس چې دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کم پیشرفت نشته کم په دغه کې کوم مخکیواله نشته دی ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي موږ تعامل نه لرو. خو په خا د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بریده پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وي. د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تا تاسې شی دی چې معنی دقیق ارقام دی د وتلي، خو 300 ټنه غنم انتقال، 500 زره ټنه غنم انتقال، همدارنګ افغانستان نه براکس، همدارنګ د ایران د لارې، د ایران او د هند ترمنځ. نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته، امکانات و. اوس البته دغې په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي او هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچۍ بندر ته مراجعه وکړو، ځکه بله لاره نه لرو.
مننه احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زمونږ خبرې ونه اورېدلې یا موږ ستاسو ځواب ونه خسته. تاسو خبرې واورېدلې هم د مومن صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالتونو د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ، یعنی دغو ټولو شرایطو ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي، مګر سردار صاحب نعیم دغو بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شاخصونه یادوي چې دغو په اساس وایي چې چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزي. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو تخنی همکارانو ته، درنو ملمنو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څومره خپل مطالعه کړې ده، لا اوسه پورې د بندر عباس او همدارس د بل بندر چې د چابهار دا تر اوسه د افغانانو له پخوانه استفاده کېږي هم محدوده ده. وجه یې دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصادي همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلي دي. دا دنیا اوس کوشش کوي چې د اقل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خو دا نه سره بیلیږي، ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصاد برتري چې دا هغه د بل خلاف استعمالوي خپل سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوس پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوری په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وېسته، خو فعال ډیپلوماسي نه و. وسم چې زموږ معلومات لرمه هماغه شی شته، اما فعال ډیپلوماسي نشته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، د غو څخه بیا مختلف بخشونه دي هغو سره خبرې وکړي، او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجه له خوا، او بیا هغه لیټر بیا وی شي ایران ته، ایران هم قبول کی د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لاره، بیا هغه نو وروسته دا کېدای شي چې چا بهر خلاصي د افغانانو په مخبانی او پاسانه کولای شي، ځکه چې موږ تاسو چې بهر نه صرف د دې لپاره استعمالو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچۍ بدل شي. د کراچۍ بدل چې د هغه لاوس پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلې، ځکه چې کراچۍ په سلونو کلونو کار پی شوی دی، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چا بهر څه د هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه ګذاري ته هم اړتیا لري، او همدار از بانکي تاسیس بانکي او د پیسو انتقال خبرو ته هم ضرورت لري. چا بهر کې پکار ده چې ډیر کار وشي او هغه د تمرکز.
ډاکټر صاحب، د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مقصد د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. موږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کروندګرو د باغونو حاصلات را رسیدلی دی او د صدور فصل را رسیدلی په افغانستان باندې دغه ټوله ترانزیتی لارې چې کراچۍ ته ځي له پاکستان سره نورې ترانزیتی لارې باندې شوې دي د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم دی د دې لپاره چې یو لار باندې تاسو اعتبار وکړی شئ چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لار ده.
او همدغه ښه خبرې ته اشاره وکړه. مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي او هغه حقوقي مسایل هغه وخت حل کیږي چې کله د فعال ډیپلوماسي له لارې بعضي حقوقي اسنادونه سره امضا شي، تړونونه امضا شي او هغه لا تر اوسه په باندې کار نه ده شوی چې هغه باندې باید کار وشي. ایران سره هم یو حقوقي سند امضا شي، بیا غلار شي د ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوا نه، او د دې خو هغه انقلابي شورا د مشر خامنه‌ای مشر دی هغه نه منظوري راشي، نو بیا هغه همیشه دائم وي. او کچیر حقوقي سند نه وي او صرف دا د تجارت بس پادي توګه روان وي او بدون کوم حقوقي سند نه بیان او داسي وي چې وخت اړیکی کله کله خرابيږي د هیوادونو په منځ کې لکه موږ سره ایران سره حقابي په مسله باندې اړیکی خرابې شي، نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکاناتي چې خرابې، نو کله بیا چې حقوقي سند نه وي او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او د مشرانو د تایید کړې نه وي بیا اغه پاسانه وي یار موږ نور نه سره کوو ځکه زموږ احساس وړي.
ډاکټر صاحب وکي ظاهرا په تیرو دوه درېو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو ځله لانجې راغلي دي، مګر من نه دی اوریدلی چې د چابهار بندر د ترانزیت په لاره کې د کوم خنډ پیدا شوی او د جمهوریت پر مهال هم همدا کیسه و، مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې دا لاره وار وار څو ځله بنده شوې ده. څنګه مقایسه کوي دواړه؟
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي، هغه دي ډیر حد پورې سیاست او تجارت دې سره تړلې نه ده. همیشه دې دا تجارت تخپل زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته په اصطلاح ده سوچه تجارت په سترګه کتلې دي او پاکستان همیشه تجارت تخپل سیاست لپاره استعمال کړی ده او البته په مخپل افغانستان نه بچکلا پاکستان به چې مالونه واردل دل پیه با الته کله به دی هغه وخت عمران خان او د عمران خان دفتر ته بچی ورغلی خو بل شهید د مخ سره موافقه خو بیا بچی کله غو نه راهداري واخصل سو یا اجازه به واخصل سو بیا په تورخم کې یا په سپین بل د کې فوج بنه مان الته به د فوج بیر حکومت نو مشال ته د فوج مداخلت دې باسه وای د چې تجارت په خوادهونه کې
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسۍ او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې له دوی سره مغږیږو، خو اوس ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مخپله پښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو سلامونه او درنو میلمنو ته سلامونه او د ازادي راډیو ګلونه همکارانو او دغه ګلونه اوریدونکو ګلونو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. منصور بدریم د هلمند نه میاړي کني وړي ده.
وعلیکم السلام بدری صاحب، ستړی مشه، مهرباني وکړه سوال لري که کوم وینا لري.
زبا وینام ولرم سوال هم ولرم واکن از موږ ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی دا میشه د ډیرو ناندریو سره د ډیرو ستون سره مخامخ پاکستان زموږ سره میشه دوه مخه سیاست را سره کړی دی. پاکستان زموږ سره نه په اقتصاد کې شمن پات سوې دی نه زموږ سره په سیاست کې شمن پات سوې دی. پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ضربه ورسېږي دوی رسوي. تاسو پکې موږ تاسو به فکر وکړو همیشه چې زموږ دلته د میوجات وخت راځي یا د سبزکاروي وخت مراسي دلته دوی خپل بارډرونه لکه مخکې چې د میلمه صاحب محترم اشاره ورته وکړله یا د تورخم بارډر رابانی بانک یا د سپین بولدک بارډر رابانی بانک زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی کړی دي هغه موږ نوسو او نه په قلم لیکلای شو نه په خوله بیانولای شو نه څه کولای شو. نو زموږ د پاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې وسره ولرو په داسې اړیکې وسره چې هغه باید داسې اړیکې کوي اړیکې وي باید داسې قوي اړیکې وسره ولرو کچیر دوی موږ ته همیشه دغه رقم گزارونه راکوي یا زموږ تجارانو ته داسې گزارونه راکوي باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکړه د دوی سره چې شي قطع کړو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو همیشه دوی زموږ سره دغه کارونه کړی دي په کورا او په نړا او په ډالو زموږ ته تاوانونه راورسي زموږ می تجارت
ته زموږ شاته تاسو نظر مو واخیسته بدری صاحب که خپل پښتنه وای اصل تاسو نظر مو واخیسته خپل پښتنه وای است
پښتنه د درنو مې منو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولای شو چې په کوم یو صادق پاکستان په کوم واردې کولای شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او داسې یو تجارت ولري او د هر څه څخه خلاص وي هغه دغه پښتنه ده او کچیر موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی ایا مثبت تمامیږي که منفي تمامیږي پر د عربانی کچیر ماته تاسو نظر راکړي او دلته راډیو مکمل نه نیول کیږي تاسو باید دغه راډیو راته پالک لکه د وځي کوم موجود کې نیول کیږي اوس ګرد آشنا راډیو را پر هغه ځاګو باندې موږ نو څوري دا نو هیله ده چې تاسو نو کوي کوي او موږ یې ونیسو
ډیره زیاته مننه بدری صاحب مومن صاحب له تاسو نه به دې سوال ته ځواب وورو خو له مخ کې د دې اوریدونکو او نور اوریدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونه په لاندو څپو په 19 او 25 مترو د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو خبريږي د مخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه د ازادي رادیو خبرونه په ډېر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په گاونډیو هیوادونو کې اوریدلی شئ ل اوریدونکو نه مننه کوو او ل تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې د خبرونه را سره اوري مهرباني وکړئ مومن صاحب د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واوریده یو تبصره درلوده یو پښتنه درلوده پښتنه دا و چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړی شي یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړی چې په خپل اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانه ولي بلکې یو با ثبات پالیسۍ ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې
ډیر مننه اول د ملمنو هم ډیر شنه نظریات وکړو دا ورېدونکو محترم رور څخه ډیر مننه وقته چې لکه د مخه چې دا ورور اشاره وکړه چې مشکلات موږ په ترانزیت او په تجارت کې ماده مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا 2 کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې ولی دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولی لازمه دا ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضامین موجود وي نو موږ کولای شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولی کدا غورور چې مخول کګور ګوري دوه شان دی موږ همسایګان هم لرو کو ازبکستان دی ک ترکمنستان دی ک تاجکستان دی زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دی هغه به وچ موږ لرو هغه هم لري هغه به وچ موږ لرو ایران هم لري زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیون زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي دیک شک نسته د پاکستان هم تقریبا ګټ په افغانستان کې ته تقریبا 400 میلیونه صادرات لري او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنی آسیا ته دا ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنی آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پرې اضافه تر ودی اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته رسیدي دی چې دا موجود دی پل میلمنو یو خبره وکړه دوستانو چې چابهار بندر کې په چیری په دغه کول زه فکر کوم چې ټول مالونه چې موږ غیر راضی یا پلا راضی جبلجی ته د جبلجی څخه خبرته به بندر عباس ته راځي مستقیم موږ نو کولای چې برګری وکړو بندر عباس ته یو هغه چې څنګه خراسان راځي هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټه کشتی چې راځي چې افغانستان ته مالونه کولې کراچي ته هر ورځ پست په لسکونو کشتی را روان دي او کولای شي چې دوه سه اسپاتې چابهار بندر دی شک نشته چې دا یو سیاسي بندر جوړ شوی او نور سیاسي ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی یو شی چې زه تاسو ته د غوس چې ما خپل معلوماتو کې تقریبا د کراچ د کده چیرې د چنس ته برګری وکه یو کانټینر په $400 راځي سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچ پر راځي کچیر دا در بندر عباس په وکه په $300 راځي د اوس ستې معلومات تر کوم د بندر عباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2,500 کرایه د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راوړي تقریبا په اوس کې چې هغه ټن ته چیلج حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2,000 یعنی سم په نیمه تفاوت ستولې موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داسته زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته ډیر دي او د پاکستان صادرات هم ډیر شوي دي موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو زه نه غواړم زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچي سره مناسبات خراب سي او نه باید داسې وکړو چې د کراچي په خاطر موږ بل لار ځان ته انتخاب کو یاد یا خاص ټوله کار نور باید پر کراچی بل لار باید و تاسو ګورئ یوازې افغانستان ته په خوا وړه د کراچی پر لارې راتلله نو اوس دا وړه د افغانستان د خپل د آسیای بیانات څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترکه څخه یا د غنمو له درکه څخه تک د په نورو بندرو پر اړه نه لري یعنی تاسو غوړي هم دغه سي حاصل کیاس نو په دې خطر په خوا چې بل لار بند وسو د وړو او د غنمو قیمت په پورته سوولي اوس کچیر لار هم بند سوی د ولید خوراکي توکو یا د سوانګ توکو د باز نور شانو قیمت هیڅ وخت نه ریپورته سوی او دلته منظم تجارت جوړ شي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلای شي چې موږ د ټول همسایګانو سره شی اړیکې ولرو او همسایګان هم باید زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري مش په خپل د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټول دنیا سره خپل راکروار تجارت ولري ولې پر متقابل اقتصادي احترام ولري او اقتصادي اړیکو غواړو زما دغه د مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دغه مخکې نور دوستان هم اشاره کړی د کلونو رئیس په زموږ ترانزیت تاوانی سوي دي سبق چې سیاسي حالات کوم مشکل پیښیږي په بارډر کې به پخوا هم تقریبا په دې شل کال کې چې دوه اسکرو بجنګ سره وکړي یا به مشکلات پیښ ول ولی بیا هم په تقریبا د چیرې دوه کال را پدې څخه چې موږ به یا درې ورته مشکل لرو اوس کچیر په سپین بول تک مشکل او غلطه پرلاتو د پرلات مشکل او د کراچی د تقریبا په دغه څومره چیرې زموږ د پېښور لار تقریبا اله ده ولی هغه ټمونه چې دی صادر کړي و هغه ټمونه مطابق د دې د قانون دا چې زموږ هغه کانټینرنج پرلارې هغه څوک حق نه لري چې ودرې هغه هم زموږ بعضی دوستانو کیس کړی او پر هغه باندې کیس شروع لري هغه په د کیس کې ورته دی اوس موږ یو موضوع چې موږ په خپل د بانک جهانی څخه د ټولو څخه مو ورته چې پات پر افغان سوداګرو باندې
دا مشکلات چې زه غواړم چې همدا د بانک جهانی خبره تاسو یاد کړی نړیوال بانک په افغانستان کې ډېر ترانزیتي لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي تیرونه موږ یو خبر درلود چې د افغانستان یو پلاوی تللای دی ترکیه ته او هلته دی نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړې دي غالبا په دې پلاوی کې به تاسو وی یا بنوي ک لطفا اوریدونکو ته کوي خو تاسو به خپل ځان لخوا معلومات ورکړي او کنه و دی افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړی دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب کلان معلومات ورکړي چې ورسره لږ بیا نور موضوعات ته هم ورجو زموږ د خبرونه وخت په چټکۍ سره په تمامېدو دی مهرباني وکړئ
ډیره مننه تکل سه محترم واقعنم درې ورځ د مخه د استنبول ښار کې مجلس او پاغه کې د بانک جهانی استاد څخه تقریبا دی همزه ول د دین مننه وکړه تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه په خاني پروژې چې پاتې وي دوه د پاره دی ویل چې موږ د هغو تک دای مخ کې ویل چې موږ د هغو په هغه پروژې چې په خاطر لوري په افغانستان کې دوه سر بدی هغه خپل پیسې چې پاتې وي هغه پیسې برته هغه ترکی ویل موږ د بانک جهانی څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړئ زموږ او د پاکستان په
مابین کې تاسو وی په دا پلاوی کې تاسو وی مومنت
بلسه مش په خپل مېرمالته دا مجلس ته موږ دا وڅو د بانک جهانی او ټول ډونر موسسات لکه یو اس ای ډی د جاپان سفیر دا نور هم شکی کوي موږ د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت تل تشریح کړي بعض خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چې تاسو سره د امارات د مسولینو گزارات څنګه ده. موږ یقینا دا ورته ویل او دا د رښتیا د خبره کو تقریبا چې پښپاش بجې موږ د هر په یو ساعت کې تقریبا موږ کولای شو چې د رئیس الوزرا مرستیال ته ځان ورسو او تقریبا موږ ټول چې موږ اتیا فیصد مشکل په دننه د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل شوی دی. شل فیصد مشکلات چې دي هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژن شوی، د افغانستان کنګل سوی پی سي دي چې دا باید راسي، هغه په خارجانو پر حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکلي په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دي په حکومت حمایت کوي که په افریقا جوړ کې کار چې جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول سو. ولې زه بیا هم د بانک جهانی د بانک جهانی سره او هلته نور هغه دونر مستاد چې موجود و زموږ د غوښ خو خښو کې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي. کابل سمنيتي فضا ډیره برابر ده او موږ به تاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونو به تاسو قربا وي، نو دی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي. ولی لازم ده چې د ټول دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولای شي او مثبت لوري کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بل کې موږ باید ټول پیسلې چې کو کده همسایګانو سره د هر چا چی احساساتي پیسلې باید ونه کې ټول دوستان ک جناب همدرد صاحب مو سره هم دی ک دروم دوستاز دی کته موږ باید د تیرو تجربه څخه ډیر پند واخلو د خپل همسایګانو سره چار طرفه چې موږ همسایګانو ډیر یو ش روابط سره ولرو تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې موږ په بازي سفرو کې همزو پاکستان ته مسافر کړ دی د دریزر کنټینر چې لاس ولا پاغه سفر کې موږ د جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزو لرو چې د ټول سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکو خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې لکم ځنې زنګ وهلای او څه پښتنه لري میرا بنی وکي تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
د کال سم محترم سلامونه تاسو ته خبرونه میلمنو ته ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک یو چروغ جوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خراغلاست میرا بنی وکي.
مننه لا د خیر دا کې تکال سم محترم ډیر شایسته موضوع مټاکلې ده. تکال سم محترم را بسند تجارت پړوان باندې خپل په نظر پلندو سره شریک کنا. اول خود تجارتانو ورن ته خدمت دا خواهش دي چې دلته مش په هلمند ولایت کې تکال سم محترم دا غټ مغازي والا چې دا کوم بورا راوړي د تدوا کیس م بورا د پاکستان هوا د چدي راړي یو می دا بورا د تکال سم محترم مخکې ما یادونه کړې وکړه چې په یاد وي و سم بیا د تجارتان د دولت استاد از ما غوړي د دې مثال خبرې د عامه توجه د خاص توجه ورته کې دا موضوع
چې دا تاسو خدای دې وکړي چې له موضوع نه ډېر لري ولاړ نه شي.
بل ان شاء الله نظم تکال سم محترم دلته یو غټه بوره راځي د ازمن ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میده بوره ده. په دې غټه بوري کې تکال سم محترم ما خپل کوټ راوړی ده یو رقم سپینه شیشه پکې کاریږي داسې وړه کړی ده لکه دا بوره آینه نه سړی فرق نشي کولی چې دا ما د برت مغازي والا ته وروړی ده مال مولوی صاحب په نامه باندې د مغازي والا مال دا ولی دغه دا خو دا شیشه پکې مسلمان خدای ته تداول د اخر څه باندې د پاکستان سره راځي او بل د غشمې چاوي د بهر ملک څخه راځي. په دې یو کیسه مرنګ غاډي تکال سم محترم چې موږ د ډاکټران ته پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي یو شین رنګ په غاډي په خو به د غشمې چاوي
نیولې د تاسو د اندخني چې تاسو یادوي د توکو د کیفیت سره ارتباط لري د خبرونې موضوع نه ده کې د ترانزيتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري میرا بني وکي.
مننه ترانزيتي لار خو تکال سم محترم باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبرې شکر را دنو کو خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجاران ګورنه چې دی بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره همیشه چې دی پاکستان موږ دغه څخه د مجبوری څخه ګټ پورته کړی دی چې دلته موږ مثال د خبرې میوه پر رسیدو چې لکه د کندهار انګور و انار تی د تر باندې راستي کې خپل لار را باندې بند کی او د میلمنو سم دا پښتنه د تکال سم محترم چې ولې تاسو د سړی خونی نه جوړوي مثال د خبرې په بولته کې دی د موږ تجاران الحمدلله شپې سیلری مثال د خبرې د سیمې چې پیسې نه لري سړی خونی د جوړې کې کم وخت چې پاکستان پر موږ باندې لاري بندي دغه سړی خونی زدي کواله چې استفاده وکړي د خپل نیوی دلته دغه کې بیا کوم نیوی مثال د خبرې خرابې چې بنه دلته باندې کوي دا د خپل پر ولس باندې پارزان قیمت باندې وکړي چې مثال د خبرې د اخره ګټ نه پوهه کې ورستیږي بنه
مننه سلامات خوشاله اوسئ. نعیم صاحب تاسو نه ما غوښتل چې پښتنه وکوم، نورې لوی پروژې په افغانستان کې را روانې دي، مثلا له ازبکستان نه د مزار شریف او کابل لارې پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده، د کاسا زر د برېښنا پروژه ده را روانه ده، ټاپي را روانه ده، په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه نړیوالې موسسې لکه نړیوال بانک شریک دي او دوی په تمویل کې مرسته کوي. خو بیا هم هماغه مخکینۍ خبره زه تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغو لویو پروژو راتلونکي به تاسو ته څنګه ښکاري چې دلته هر ورځ د لارې بندیږي د دوړو هیوادونو ترمنځ یا د حتی اوس چې د منځنۍ آسیا هیوادونه پکې ورګډ شي، دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وینا له وجې یا د یو وړې خبرې یا پیښې له وجې به د یو بل پر وړاندې غبرګونونه ښیي، بیا به دا برېښنا بندیږي، بیا به دا ګاز بندوي یو په بل باندې، یا به د ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې. د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات د راوستو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمې هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغواړي؟
تکل صاحب، خبره ده چې مخکې مومن صاحب او ډاکټر صاحب احمدزی هم خبرې وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ. زه د مومن صاحب خبرو ته په اشاره باندې چې د مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دا احساساتي پریکړې ونکړو، باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید موږ باید احساساتي پریکړې ونکړو. خبره دا ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست، البته د سوداګری، د افغانستان سوداګری چې دغه د ګاونډي هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. موږ او تاسو زه غواړم چې دغه باندې مخکې مباحث شو چې یو خبره یاد کړم چې د تیر جمهوریت نظام کې هم د غستونز بار بار وی او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګریز تړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی، او په دغه تړون کې دا تقریبا وزیر اغلی دی چې د افغانستان سوداګریزي، د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکی دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید هغه قربانی نکی او دا باید مستقل وي. خو متاسفانه موږ او تاسو بار بار ګورو، نو خبر دا ما په نظر باندې چې موږ چیرته همیش ته پاره د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په دغه کراچي په بندر باندې فکر کوو او داسې وایو چې نورې بدیلې لارې نشته. زه نه پوهیږم دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی شاید دا به وي، ممکن به وي، خو ما خپله درته چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا وته میاشتې کار وکړ او څېړنه مې وکړه، معلومات مې راټول کړل، د موثقو ادارو نه هم مخامخ انټرویو وکړ او دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړی وړاندې کړی و نړیوال کانفرنس، نو ماغه تاسو ته وړاندې کړل. راځو دې ته چې ما مخکې ویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مزي ویل چې اقتصاد او اړیکې سیاست دا جدا نه دي، دا لکه د وی شیشي دوه مخونه دي. نو کچیرته اقتصادي فعالیتونه یالته به سیاست وي او که سیاست وي غلطه به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوال سره تعامل هم په سیاست کې مخ کې ملي چې هم په اقتصادي برخو کې دا لوی ستونزه ده. منګ یوازې اوس پورې ذهنیت عامه دا دی چې منګ یوازې د پاکستان لارې لرو، نورې متبادلې لارې نشته، او منګ یوازې منتظر دي ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نور هیوادونو یادونه وکړه، هغه ته بیر اعظم خو هغه هیوادونه چې دي لکه
خبرې سره را لنډو سردار صاحب نعیم،
بس تکل صاحب لنډو مې خو بس دومره دی چې باید سړی کافي اندازه باسو کې. خو خلاص دا وایو چې د افغانستان د لپاره مهمه دا ده چې لکه مخکې چې تکل صاحب تاسو یو ډاکټر صاحب احمدزی ویلې چې دوی باید یوازې یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ اوس هم د پاکستان په بندرونو حساب کوو، د پاکستان په هیواد حساب کوو. ورې متاسفانه هغوی هر وخت تاسو ولیدل چې زموږ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندوستان د پاکستان د گوادر د بندر لارې د هندوستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا او کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه اوس وسېدل بيخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچي په بندرونو کې حالت نو زپ پالیسانو تر ازم کوو غواړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګه هغه سوداګریز دغه پرمختګ ولرو من داستون زی حل کو نو دا دوامدار ګرځي درغواړي هم د ګوندۍ هیوادونو سره هم
د ایران سره کم به نیم سپ وخه یو وړاندې زو یو ځې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو هغه راون غاړو یو بل موضوع د افغانستان او چین ترمنز د واخان د ترانزیتی لارې مسله ده زه غواړم په دې مسله کې لاند تم شو او هیله مې ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړي مومن صاحب لمړی ک لطفا تاسو راته وایاست چې دا لار ستاسو له نظر څومره عملی ده
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخوان کوریډور یا چین تقریبا هغه پاپولیشن یا نفوس چې دی لري تقریبا د 1.3 میلیونه د کده د افغانستان د پاره ډیر مهم دی ولی تقریبا د دې لري هغه نظر سنجي چې اوس نړیوال موسساتو یا بین المللي موسساتو کړي تقریبا د دې لري مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذاب مصارف هم دی باندې او تقریبا په دې کې یو سیمیز دغه ته هم ضرورت سوالی زه فکر کوم کپچیر پر دې لار وسی موږ هم د کراچی در بندر او هم د نورو بندرو مشتلار دی یعنی د کابل څخه بیا در قشغر پورې تقریبا د تقریبا 900 کیلومتره لار ده چې دا یو ډیره مهمه لار ده یعنی کولای شو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې په چمال دل دغه مطالعات چمال دل تقریبا دا یو زر سفیده پاغه کې راغلی تقریبا چې د دې لارې څخه به تقریبا یو څلويش ملک ازاد داسې بس ان شاء الله چې په ملک به د دې لارې څخه استفاده وکړي دا یو ډیر لوی پر دې باندې ریسرچ کوي ارزولر په دې کې چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت لکه مخه تاسو چورتو ویل چې جناب اجملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپل مستقلی او داسې لري چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټي او د سیمې په ګټي د فکر کوم دا مهمه لار ده نو زه فکر کوم چې د واخان لارې وړې شل لار ده ولی خو دغه سب البربودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره بولو د ترونو جوړول
همدا سوال دی احمد صاحب نن له تاسو نه احمد صاحب تقریبا مومن صاحب یادونه وکړه چې دا لار ډیره د دوی په وینا صاحب العبور ده او پر اختیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا ورسته بیا پغه باندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا ډیره ستونزمنه مسله وی البته د ځینو کارپوهانو له نظره ستاسو په نظر څومره دا لار ممکنه ده په ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په غو ترتیب به عملی شي لاند جواب راکړي لطفا
وزت څومره معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خامه سړک جوړ شوې ده تقریبا وصل شوې ده ایران سره چې دا یو هاي بخښنه غواړم چین سره وصل شوې ده چې دا یو خزیره ده موږ لپاره اوس ورته ده چې حکومت وکولې شي خپل سرمایه‌ګذاري وکي او نور نړیوال او همدارز چین سرمایه‌ګذاره نو خپل افغانستان کې ځنه خلک چې دي د دې پنګونه الته راځل کړی شي او وکړی چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي پوخ شي ستاسو پوخ شوی نه نو خامل اړه باندې تجارتونه نکېږي نو مهمه هم دا ده چې د خپل محرق ته توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت کړي
کلند را ته وای است احمد صاحب چې دا د نورو لارو متبادله لار کېدی شي
bale و فوق العاده ځکه موږ تنه دي جواز چین سره تجارت ولرو افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي ځکه چې چین بانفوزه هیواد همدار از د نړۍ دوه مقصدی هیواد د کتان تنها موږ چین سره تجارت ولرو نو چین تقریبا د کال تر $600 میلیارډ پورې وا د خوراک ضرورت لري خارج نه راوړی کوم د 100 میلیارډ د دوی ته ورولې کو بس افغانستان کول ګلزار د مشکل لست
ډیر زیاته مننه نعیم صاحب د چین سره تجارتي لار امدا د واخان لار په کوم ترتیب عملی کیدی شي یعنی یوازې یو لار ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د دې لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړي شي
دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده او ایوازي به دغه تمرکز چې دغه لارې مرکزیت په چین کې وي زه فکر کوم چې دا لار به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي، ځکه چې دغه لار د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړی اهمیت لري. د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګري کولی شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولی شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسی ولري. نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین له لارې یا د مرکزی اسیا د نورو هیوادونو د لارې د پاکستان هندوستان سره د دې لارې هغه سوداګري ترسره کیږي، نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه ترلاسه کوي، ګمرکي عواید به لاسته وړي او داسې نورې ډېرې ګټې شته چې د افغانستان دپاره به ولري. خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان تر څنګ به په پاکستان کې هم وي او دا ډېره مهمه ده، نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه وکړو، نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي.
ډیر زیاته مننه له میلمنونه. یو وروستۍ پوښتنه لرو چې لمدې سره خبرونه هم پای ته رسوو. مومن صاحب، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلې دي او لغیدلې بانکي محدودیتونه دي او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولای شي؟ لېوی د قینه کم وخت کې لطفاً ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دغه دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خوښته او دا ټول د افغانستان پر خاص پر خلکو لګیدل دي. کومش تقریبا اوس یو لک ډالر په 2000 ډالر راستو، دا کچیر محدودیتونه نیوي دموږ سپیشل په 1.5 ډالر راستول دي. دا ټول د دې ټول بوج دی پر ملت باندې دی، د دې ټول بوج او د واخان کوریډور. زه فکر کوم چې دا یو څلويش ملک چې ما ورته وویل کچیر وخت چې د څو ملکو نمانځ درته واخم، لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره دوم دا
شلار د خو د دې لارې لپاره. ډیر زیاته مننه. نور وخت د خبرونه پای ته رسیدلې ده. خبرونه له میلمنو د سوداګری خونوم رستيال محمد یونس ممن دی، په هانتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شمن کی ډاکټر محمد نعیم نه مننه.
جانان.